دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ دې سات خبرونو ته د امریکا دفاع وزارت د غیوات کانګرس ته ویلي چې پاکستان اوس هم د طالبانو له سختریزي ډلې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کوي ملاتړ کوي د امریکا دفاع وزارت د سرګندونې په هغه درې میاشتنی راپور کې کړی دی چې د امریکا د بارنو چارو وزارت او نړیوالې پرمختیا ادارې په مرسته یې جوړ کړی او د مئی په 19مه کانګرس ته سپارلی دی په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د افغان سولې په بهیر کې اسلام آباد طالبان خبرو ته اڅولي خو په هغوی دومره فشار نه دی راوړی چې له تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي د پینټاګان په راپور کې راغلی دی چې پاکستان غواړي په افغانستان کې طالبان لا پیاوړي سي تر څو په بین الافغاني خبرو کې اسلام آباد ته هم ګټه ورسیږي د امریکا دفاع وزارت ویلي چې پاکستان د هغو څرګندونو په خلاف اقدام کوي چې تل د سولې په برخه کې د همکاریو په تړاو کړی دی پاکستان تر اوسه د راپور په اړه خبرګون نه دی شوړی خو له دې وړاندې له تروریستي ډلو سره د ملاتړ داوی رد کړی دی د رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې ویل شوی دی چې د امریکا متحده ایالات د دفاع وزارت د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د مرستو څخه یو میلیارد ډالر نه کموي د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو د مارچ په دروشتمه کابل ته له سفر وروسته د جمهور رئیس اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي مخالفتونو په دلیل وویل چې متحده ایالات به روان کال کې د افغانستان سره د خپل مرستو څخه یو میلیارد ډالر کم کړي او په 2021 کال کې به یو میلیارد ډالر نور هم را کم کړي د رویټرز خبری اژانس د درو امریکایي با خبرو مقاماتو له کوله راپور ورکړی چې د امریکا دفاع وزارت د افغان پوځیانو سره د مرستو کمولو ته لیوالتیا نه لري او همدا شان د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر تر اوسه خپل مامورین ته امر نه دی کړی چې د مرستو د کمولو په طرح کار وکړي همدا غرض رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې سپینه ماڼۍ او د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه اړوندو پوښتنو ته جزئیات نه دي څرګند کړي د امریکا دفاع وزارت هر کال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره څه د پاسه 4 میلیارد ډالر مرسته کوي په داسې حال کې چې د چین څخه د کرونا وایرس نړیواله وبا خپره سوي خو چین بیا هم هڅه کوي چې د منځني ختیځ او د شمالي افریقا د هیوادونو سره خپل اقتصادي همکاري زیاته کړي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
سمه مخ کې د چین نوی وکشته چې روغتیایي خدمات او سامان الات پکې بارو مصر ته ورسیده د مصر سره حکومت کوشش کوي چې چین سره تجارتي همکاري زیاته شي د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی په 2016 کال کې قدرت ته رسیدل نو وروسته تر اوسه پورې 15 ځلې چین ته رسمي سفرونه کړي دي چین په 2019 کال کې په سوداګرۍ کې د مصر د ټولو نه غټ همکار هیواد و او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت څه باندې 10 میلیارد ډالر ته رسیدلی و د شمالي افریقا او د اروپایي هیوادونو سره د چین ډېره سوداګري د سویس د کانال د هغې برخې نه تیریږي چې د مصر په لاس کې ده چین په همدې خاطر موافقه کړې وه په 2016 کال کې به په مصر کې د 13 میلیارد ډالر په اندازه سرمایه ګذاري وکړي کاربوان په دې باور دي چې مصر په دې سیمه کې د سوداګرۍ په برخه کې تر ډېره حده د برلاسي نه کار اخلي د امریکا د ملي دفاع پوهنتون کې ډاکټر پال سلوویان امریکا ته ویلي چې د 2000 کال را په دې خوا په شمالي افریقا کې د چین محبوبیت مخ په زیاتېدو دی
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د امریکا په مختلفو ایالتونو باندې نور فشار اچولی چې کاروبارونه او تجارتونه دې خلاص کړي هغه دا خبره په داسې حال کې کړي چې کڅه هم د کرونا وایرس په اړه اندېښنې دوام لري د امریکا 500 ایالتونو لږ تر لږه د نیمایي او یا پوره تجارتونو د خلاصونو په اړه پلان اعلان کړی دی ټرمپ ویل که کرونا وایرس دوهمه څپه راسي نو موږ به خپل هیواد ونه تړو بلې خوا د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون په خپل راپور کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځې پورې د نړۍ په 214 هیوادونو او خودمختیارو سیمو کې 15.1 میلیون څخه زیات کسان د کرونا وایرس تر اوسه ناروغ کړي دي او تر اوسه 3,40,000 کسان مړ کړي دي په تیرو 24 ساعتونو کې په برازیل کې 1,350 په مکسیکو کې 4,40 په برتانی کې 3,30 په ایټالی کې 1,45 په هند کې 1,50 په روسیه کې 1,20 او کاناډا کې 1,30 کسان چې د کرونا په وایرس اخته و مړ شوي دي په امریکا کې د چهارشنبه تر شپې پورې 2,015 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی او د 14,000 څخه زیات کسان په دې وایرس اخته دي تر اوسه په دغه هیواد کې د 6,900 څخه زیات کسان د کرونا وایرس له وجې مړ شوي دي د یو بل راپور له مخې تر اوسه په ټول نړۍ کې هغه کسان چې د کرونا وایرس نیولي وو 5,500 بیرته روغ شوي دي د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایرس د دوهمې څپې د راتلولو ګواښم کړی دی. که چیرته د دغه سازمان په خبره د نړۍ بیلابیل هیوادونه د مادیتونو په کمولو کې په چټکۍ او بې کنټروله ګامونه پورته کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بخښنې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د خبرو د چټکولو او د تاوتریخوالي د کمښت په هدف په قطر کې له طالب چارواکو او په کابل کې له افغان مشرانو سره کتلی دي. خو د بلې خوا د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویلي چې پاکستان له طالبانو او په افغانستان کې له تاوتریخوالي څخه ملاتړ کوي. رحیم ګل څاروان د زلمی خلیلزاد د سفر او د پینټاګان په خبرو رپورت لري.
پاکستان حکومت د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د دغو سرګندونو په خبرګون کې وایي تر هغه چې پاکستان د ترهګرو ډلو لملاتړ لاس وانخلي نو دایمي سولې ته نشي رسیدلی. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته خپل راپور کې ویلي چې پاکستان طالبانو او طالبانو پورې تړلو ډلو ته پټنځای نه ورکوي. په دې راپور کې د اقانی شبکې نوم اخیستل شوی چې پاکستان ورته په خپل خاوره کې پټنځای ورکوي او دا ډله په افغانستان کې په اهدافو حمله کوي. د پینټاګون د راپور اشاره د دې کال لومړۍ دریو میاشتو ته ده چې پکې د امریکا او طالبانو د سولې توافق لیک هم لاسلیک شوی دی. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې له پاکستان د ترهګرۍ په ضد صادقانه او عملي اقدامات غواړي. افغان امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې دا هم ویلي چې پاکستان له ترهګرو ملاتړ کوي. حکومت وایي له ترهګرو د پاکستان د ملاتړ د بندولو غوښتنه د سولې په اوماده ایزه پلان کې هم شامله وه. سیاسي څېړونکی نظیم سمون وایي چې د امریکا او طالبانو د سولې د توافقنامې یوه نقصه دا وه چې د پاکستان نقش او له ترهګرو د دغه هیواد ملاتړ بندېدل پکې شامل نه وو.
پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو په اړه بحث نه شوی او دا په خپل د دې سبب کېږي چې پاکستان هلته خلاص لاس ولري د تیر په څیر ترهګري ډلې حمایه کړي.
د پینټاګون دا راپور په داسې حال کې خبر شوی چې بلور ته د افغانستان د بخښنې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له طالبان سره د توافقنامې د تطبیق په مخه په سفر اخته دی. خلیلزاد په یو ټیټ کې ویلي چې د طالبانو له مرستیال ملا برادر سره یې درې واري لیدنې کړي. خلیلزاد وایي طالبان ته ویلي چې تدریجي اور کم چې د تلپاتې اوربن لامل شي د امریکا او طالبانو د توافقنامې برخه ده. خلیلزاد په بل ټویټ کې ویلي چې ما طالبانو ته وویل تاوتریخوالی باید د ټولو خواو لخوا کم شي. د طالبانو د قطر ویان سهیل شاهین بیا وایي چې ملا برادر خلیلزاد ته ویلي چې د مسلې حل د توافقنامې په بشپړ تطبیق کې دی. د توافقنامې نه پرته نور میکانیزمونه د سولې په پروسه کې د خنډ جوړولو په معنا دي او اوس هم د سولې پروسې ته زیان رسولی دی. سیاسي کارپوه ولیولا شاهین بیا وایي چې امریکا مجبوره ده له طالبانو سره خپله توافقنامه عملي کړي.
خلیلزاد تحرکات په سیمه کې د ترامپ څرګندونه د پامپیو څرګندونه دا ټول په دې باندې دلالت کوي چې امریکایان خپل خبر د افغانستان په اړه باندې غوټه کړې ده. امریکایان د افغانستان نووزی
ځانګړي استازي تیر ورځ په کابل کې له ولسمشر غنی او د مصالحې د ملي شورا له مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم کتلی وو. خلیلزاد په خپل ټویټر کې ویلي چې په دغه کتنه کې د نورو هغو ژمنو په بیړه په ترسره کولو توافق وکړ چې د امریکا او طالبانو په توافق لیک او له افغانستان سره په ګډې اعلامې د دواړو لورو د بندیانو په خلاصون او بین الافغاني مذاکراتو د پیل راغلي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي چې له خلیلزاد سره په کتنه کې حکومت د اوربن یا د تاوتریخوالي د کچې په کمښت ټینګار کړی دی.
د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو په اړه باندې د یو معقول میکانیزم چې هغه د افغانستان د حکومت او د طالبانو د تخنیکي ټیمونو په توسط په جوړ سي پر دې باندې بحث وس.
سیاسي کارپوه سید خالد سادات وایي چې افغان حکومت خپلې غوښتنې لري او دا غوښتنې د امریکا او طالبانو په توافقنامې کې ځای نه لري نو ځکه باید توافقنامې ته لسره کتنه وشي.
د زلمی خلیلزاد او طالبان ترمنځ د شوې تفاهمنامې په چوکاټ کې نوښتل کېږي او ښاغلی خلیلزاد هڅه کوي تر څو دغه نوښت صرف کړي. افغان حکومت خپل پیشنهادات لري تر څو چې ورکم رامنځته نشي. همدارنګه د جګړه کمی شي د سولې خبرې معنی نه لري.
د ځانګړي استازي خلیلزاد سفر او له ترهګرو د پاکستان د ملاتړ په اړه د پینټاګون د نوې سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ځینې نور سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د افغانستان د سولې آینده معلومه نه ده او جګړه ورځ تر بلې افغانانو ته مرګ ژوبل اړوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د مالی وزارت وایي چې د کورونا وایروس له امله متقاعدو مامورینو ته د بایومیټریک له پروسې پرته کلنی حقوق ورکوي. په عین حال کې یو شمېر تقاعد شوي مامورین په دې برخه کې د حکومت پر اجراتو انتقاد کوي. د راپورت تفصیل دا ممتاز بهر څخه واوري.
په افغانستان کې د کورونا وایروس پراختیا او رستربلې پر دغه وایروس د اخته شوو کسانو په شمیر کې زیاتوالی د دې لامل شوی چې په دغه هیواد کې د متقاعدو دولتي مامورینو د بایومیټریک پروسه هم ودرول شي. خو د مالی وزارت وایي چې د کورونا وایروس له امله رامنځته شوی وضعیت په پام لرنه غواړي د متقاعدو دولتي مامورینو کلنی حقوق د بایومیټریک له پروسې پرته ورکړي. د دغه وزارت د تقاعد د خزینه عمومي رئیس محمد عمر دورانی د پنځشنبه په ورځ وویل د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې چې د لومړي ځل لپاره پکې د کورونا وایروس مثبت پیښې ثبت شوې، تر اوسه د نږدې 9000 تقاعد شوی او دولتي مامورینو کلنی حقوق ورکړل شوی دي.
مجموعا 15000 متقاعدین ته موږ په ولایتو کې په حمل او ساور کې تادیات وکړل. تر دې مهاله پورې زتا سره غږیږم، مونږه 8,308 متقاعدینو ته تادیات کړی دي او بودیجه 4.9 میلیارد سوی ده. یعنی مونږه 4.9 میلیارد تادیات تر اوسه پورې کړی دي. سده کې 100 میلیونه مونږ ولایتو ته او باقي مانده مونږه په مرکز کې تادیات کړی دي.
ښاغلی دورانی وویل د دې تصمیم هدف دا ده چې د کورونا وایروس له امله د قرنطین په شرایطو کې د متقاعدو دولتي مامورینو چې ښایي زیات شمېر یې د تقاعد له پیسو پرته بل عواید ونه لري لاسنیوی وشي. هغه زیاته کړه چې د بودیجې د کموالي له امله د تقاعد کلنی حقوق په دوو پړاوونو کې ورکول کیږي. ښاغلی دورانی وویل هغه کسان چې کلنی حقوق یې تر 15,000 افغانۍ دي ټول ماش ورته ورکول کیږي، خو هغه کسان چې له 15,000 څخه نیولې تر 150,000 افغانۍ کلنی حقوق اخلي ورته 15% ماش ورکول کیږي، او کوم کسان چې له 150,000 افغانۍ څخه پورته کلنی حقوق لري هغوی ته 50% پیسې ورکول کیږي.
ای به ایمان نیست که ما حقوق باقی مانده شان تادیه نمیکنیم. حقوق
دا په دې معنا نه ده چې موږ یې پاتې حقوق نه ورکوو. د هغوی پاتې حقوق د کال په وروستیو دوو میاشتو کې ورکوو. خو د اوس لپاره موږ غواړو چې ټولو متقاعدینو ته په مساوي ډول رسیدنه وکړو تر څو هغوی خپلې بیړنۍ اقتصادي ستونزې حل کړي.
اقتصادي آنی که دارن برای اونا برف از او بکشن.
ښاغلی دورانی وویل چې په تیر مالی کال که د تقاعد شو دولتي مامورینو د حقوقو د ورکولو په پروسه کې اسانتیاوې راغلي، خو یو شمیر متقاعدین او د هغوی د کورنۍ غړي وایي چې د خپلو حقوقو د اخیستلو پر مهال او یا د اسنادو د جوړولو په برخه کې له زیاتو کړاوونو سره مخامخ دي. د میرویس او عظیم په نوم د کابل ښار دوه اوسیدونکو امریکا غږ ته وویل
له درې میاشتې زیات وخت کېږي چې د خپل پلار د تقاعدي اسنادو پسې ګرځم، تر اوسه مې دا اسناد نه دی برابر کړی. دا پروسه ډېره جنجالي ده او زه پکې ډېر په تکلیف یم. حکومت نه درخواست کوم چې په دې برخه کې باید اسانتیاوې راوړي.
اصل 92 مو تقاعد کړی.
په 92 کال کې مې تقاعد کړی. لکه څنګه چې ښاغلی غنی او عبدالله د افغانستان خلکو سره ژمنه وکړه چې موږ خدمت کوو، د هغوی د کار منفي اړخونه دلته د تقاعد پر ریاست کې دي. هیڅ ډول اجراءات نه کیږي. یو بایومیټریک یې 100 ورځې وخت اخلي. د افغانستان د مالی وزارت د شمیرو په اساس په اوس وخت کې شاوخوا 180,000 تقاعد شوي دولتي مامورین له حکومت څخه کلنی حقوق ترلاسه کوي. د تقاعد خزینه عمومي ریاست وایي چې د دغه شمیر متقاعدو دولتي مامورینو د کلنی حقوقو د ورکولو لپاره نږدې 8.5 میلیارد افغانۍ بودیجې ته اړتیا لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
درنو اوریدونکو، د کندوز د ښار اوسیدونکو وایي چې جګړو په عذاب کړی دی. کاروبار یې هم د کورونا وایروس په خاطر کمزوري سوی او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. په دې باره کې زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن له کندوز څخه رپورټ لري.
د قندوز د خار اوسیدونکو وایي چې د خار څنډو ته نن سهار بیا وسلوال طالبان راټول شوي او د جګړې لپاره د خلکو په کورونو او زراعتي ځمکو کې ځای پر ځای شوي دي. خو لا هم د دواړو خواوو ترمنځ ډزې نه دي تبادله شوي. له بلې خوا د خار په ټولو لارو کې افغان سرتیري د اختر د ورځو د امنیت په خاطر ځای پر ځای شوي دي. د خار د څنډو اوسیدونکو وایي چې جګړې او د کورونا وبا د ژوند چارې ګډې وډې کړي دي. دوی زیاتوی چې لخر څخه د وټلو کوم چارانه لري کنه بل خو به یې کډی کړی وي. د قندز یو تن اوسیدونکو چې خار کې کاروبار لري داسې وایي،
زج کله ساري طرفه سیدلم ما د چار طرف قندز غږ اوریدل، د ډز غږ مې اوریدې، نو زه خپل تعجب شوم چې تدی کورونای حالت ته وګوره، خلک په څه حال باندې دي، خلک مری مریضان کیږي، قرنټین دی په کورونو کې، بازارونه تنه شو وتلې، کارونه نشته، خپل روزګار په سیاري اندي، او تدی جنگ او دی حال ته وګوره. زه خپل ور ډیر په تشویش کې شوم، جنگ خپل دی تباہی نوم ده، نو چې کله جنگي بازار ته څوک نشه راتللې، مونږ سودا فروخت نشو کولای، ما د خپل منفي اړخونه دي چې مونږ مخترازي.
نو موړه روان حالات د عام خلکو په زیان غني، او د جګړې په خکېلو خو باندې د سولې د خبرو د چټکتیا غږ کوي.
نکیږي تر آباد پوری دسی سیو زلی قرنطین دی، کورونای حالات وضع ډیره خراب ده، او بل زلی چې جنگ موشي او دوی مقاومت مون کې ورسره، ما فکر کوم چې به ډیر بد حالت بدینه، بم بد حالت راش سو کومري هغه خوا طالب کومري هغه افغان ده، ک چیرته دی دولت سو کومري هغه افغان ده، نو چې کله افغان مري ټیک سړی نور څه وای، نور مونږ ته هم بیخي شرم ده، نور دواړه خلونه نه هیله ده، زمون دی ټول افغانانو چې دی جنگ ته نور
سردار رازمل د قندز یو بل اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د جګړو او د کورونا وایرس د زیات خپرېدو له ویرې قرنټین د خلکو اقتصادي چارې ټکنۍ کړې دي.
قندز ولایت په خوا هم جګړو ډیر ځپلی وو، اوس نو د وی خوا څخه د کورونا ناروغي او د بلې خوا څخه د جګړو زور اخیستل د دې ولایت اوسیدونکي خورا ستونزو سره مخامخ کړي. د یو خوا څخه خلکو د کورونا ویروس له امله خپل کار او غریبي د لاسه ورکړي، او د بلې خوا څخه په دې ولایت کې هر شپه جګړه د روژې په دې مبارکه میاشت کې البته د خلکو روحي وضعیت لا پسې خراب کړی او د خلکو آرامتیا یې اخیستې ده. اوس نو خلک مجبور دي چې که هر قسم بد شرایط ورباندې راځي، نو د اور د لمبو لاندې به پته کیږي.
په قندوز کې تیر ورځ د افغان ځواکونو پر کمربندي پوسټو باندې وسلوالو طالبانو بریدونه کړي وو، چې د امنیتي مسولین لخوا ورته د زیاتو تلفاتو د ورښتو ادعا کیږي. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
خبر او نظر، افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
ګڼو نړیوالو رسنیو د افغانستان او طالبانو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هغه وروستیو څرګندونو تبصری کړي چې د ټویټر له لارې کړي دي. همدارنګه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د پخواني اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د شوې موافقې په اړه هم ګڼو نړیوالو رسنیو تبصری خبرې کړي. واشنگتن پوست ورځپاڼې د ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په اشاره ویلي، ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې په ترڅ کې د پایل له وختونو پرته نور هیڅکله ریښتیا د ګټلو لپاره جګړه نه ده کړې. دا تر کومه حقیقت لري؟ د دفاع وزارت پخوانی ویاند دولت وزیری امریکا غاک آشنا رادیو ته د پښتنه د سې جواب کړه.
ترام پرختیا باندې په لومړي ځل باندې رختیا خبره کړې ده. هغه دا دی چې د لومړي سر نه تر اوسه پورې امریکایانو د بریالیتوب لپاره یا د موافقت لپاره دلته جګړه نه ده کړې. د دې نه علاوه د افغانستان وسلوال پوز ځینې برخې هغه هم دوی جوړې کړې نه وي، لکه هوایي پوز. زمونږ هوایي پوز اوس په پښو ولاړ وی، نو مونږ وخت جګړه ګټلی وی. زمونږ انجینري توپچی کاش په استخبارات د لوبړي سر فعال شوی وی، مونږ به وخت جګړه ګټلی وی. مونږ په کاش په انجینري توپچی استخباراتو باندې په 2009 کال کې حتی 2012 کال کې پیل وکړ په جوړولو باندې، او په هوایي قواوو باندې په 2015 کې پیل وشو په جوړولو باندې. بنا دې برخه کې کمزوري وه، او په خپل امریکایانو هم هغه څه چې لازم وو هغه څه د مخالفینو د لمنځه وړلو لپاره هلې ځلې نه کولې، ځکه چې مخالفین معلوم وو مخالفین په پاکستان کې وو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د واک د شراکت هوکړې ته په اشاره وایي، له دې هوکړې وروسته دا تمې زیاتې شوې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د لاسلیک شوی تړون بل پړاو به چې پکې د افغان مشرانو او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پایل شامل دی. پایل په دې اړه د دواړو مشرانو ترمنځ د توافق د لاسلیک په مراسمو کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په خپلو خبرو کې وویل
حکومت او طالبان سولې ته دقیقه باندې همدغه ثانیه همدغه لمحه اعلان وکړي او دا کوششونه د افغانستان د شګنی او د هیر لپاره شروع شي. هیر مداهم ده چې د سولې کوششونه افغاني شي.
وال ستریت ژورنال ورسپانه هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمن د سیاسي لانجې هوارې ته په پام سره لیکلی چې دا یو هیله بخونکی خبر دی. د مقالې لیکوال لیکلي تیره اونۍ په افغانستان کې یو شمیر خونړۍ حملې وشوې، خو د اونۍ په پای کې له دې هېواده د سیاسي لانجې د حل په اړه د توافق خبر یو پرمختګ. د وال ستریت ژورنال په لیکنه دغه سیاسي موافقه په دې معنا ده چې افغان حکومت به له طالبانو سره په خبرو کې یو موټی. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارتزی د همدې خبرې په تایید وایي
د دغه موافقتنامې په اساس باندې او کوم اجماع سیاسي اجماع چې راغله هغه ښه پایلې به کیدای شي د سولې په پروسه باندې اغېزمن او ښه پایلې ورته به راغلي، ځکه چې که چېرې د افغانستان له طرف نه یو غږ او یو مدیت وي نو زه فکر کوم چې د سولې پروسه به خپل نتیجه ورکړي. نو زه فکر کوم چې ښه پایلې او ښه نتیجه کیدای شي چې سولې خبرې اترې هم زر له خیره سره شروع شي او افغانستان به د یو
ام کوات سره دې ټولې خبرو ته ان شاء الله رحمت الله خیر. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په بلې غنه کې په افغانستان کې د انتخاباتو په سر د راپورته شوې لانجې حالت په یو مقاله کې پام راړولې. نیویارک ټایمز لیکي د ولسمشر غنی او عبدالله ترمن سیاسي موافقې هغه سیاسي کړکېچ ته د پایتکه کې خود چې له طالبانو سره د سولې په خبرو سیوري غوړولې وو. د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله سانگزی په دې اړه خپل نظر د څرګند کړ.
وضعیت چې د انتخابات د وروسته په افغانستان کې راغی د سولې د قضیې په ارتباط یو مثبت ګام یې ګڼم. فعلاً د افغانانو لپاره تر ټولو مهمه اساسي خبره د ملي اجماع رامنځته کېدل دي. په دې مبنا زه فکر کوم چې دا موافقه یو مثبت ګام دی.
دا هم د دې خبرونه بل رپورت. په خوست کې د غوښې چرګانو نرخونه شاوخوا دوه چنده سوي دي. د چرګانو د فارمونو اتحادیه ویلي چې په هیواد کې د چرګوړو کم تولید د چرګانو د نرخونو د لوړېدو سبب سوي دي. په دې باره کې ابراهیم رحیمی د خوست څخه رپورت راستولی.
په دې وروستیو کې چې په هیواد کې د قرنټین لګیدو او د غرض د روژې پر اتلو سره د لمړنۍ خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي، ورسره د غوښې چرګانو قیمت هم دوه برابره شوی. په دې سره نه یوازې زیاتره خلکو ته د غوښې چرګانو اخیستل سخت شوي، بلکې د ګڼ شمېر نورو خلکو لواز پورته خبره ده. په داسې حال کې چې ورځنۍ مزدوري شاوخوا 300 افغانۍ کیږي.
په دوا چند د مخته بو چرګه په 1500 کال دوری و 2 کیلو بو او سو داسي واخه چې د افغانای سره چرګي جګی شي وې دي 2 چنده شوه په اوس په 1500 افغانای 2 کیلو چرګه پیدا کیږي. ډېر قیمتي شي وې دي، د غریبون ما نه ویني. یو حکومت نه مودا غوښتنه دوه چې د چرګي روټونه بخي ارسون کین.
د شمیرو لمخې د محل په خوست کې د غوښې چرګانو د روزنې څخه باندې 1200 لوی منځنۍ او واړه فارمونه شته، خو د هیچري د لږ تولید له کبله ټولو فارمونو ته چرګوړي نه رسیږي. د خوست ښار دوکاندار بختالي چې د غوښې چرګانو د پیر او پلور کاروبار لري، آشنا راډیو ته وویل چې مخکې به یې 2 کیلوی چرګه په 130 افغانۍ اخیستله، خو اوس ورته 2 برابره جګه تمامیږي.
دولته مولینا خاتم شویس مختار شو کندهار نوی سروري هوا پیک اپ 15000 روپے کریاو خلی په دویش په دوی ورځ کې مزال دی کیپسه او مختا په پاکستان په سویرلاس او شل روپے وو ویسه ران نارو په سالویر 15 روپے چیرګړه هغه په کال دوره په غو په لاس په دویلاس په دیالاس په شل روپے وو په 15 روپے وو ویسه ران نارو په سالویر 15 روپے چیرګړه ایویش په چیرګړه ورولل ده.
دا محل په دغه ولایت کې یوازې یو هجری فعالیت لري چې په اونۍ کې د شاوخوا شپږ زرو چرګوړو د تولید وړتیا لري. په داسې حال کې چې د بازار اړتیا هر ورځ شاوخوا 40000 چرګان خودل شوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د نړۍ صحی ټولنې یا ډبلیو ایچ او ویلي دي چې په هغو ملکونو کې چې د ترقۍ په لورې روان دي په هغې کې د ماشومانو د وزن د زیاتېدلو جریان په خلکو کې اندېښنې پیدا کړي. د امریکا هغه خبریاله جنیفر لازو ته په دې باب موږ ته یو رپورټ رالیږلی او هغه وایي چې د نړۍ صحی ټولنې یا ډبلیو ایچ او ویلي دي ټولې نړۍ کې 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه د 5 کلونو نه کم دي د چاقۍ په مرض اخته شوي. ډبلیو ایچ او وایي چې د دغو ماشومانو 3 برخې د افریقا په وچې او د نړۍ په نورو هغو ملکونو کې ژوند کوي چې مور او پلار یې اوسط عاید لري. ډاکټران وایي چې هغوی د ماشوم د قد د وزن او د عمر نه د اندازه لګولی شي چې د یو ماشوم وزن نارمل دی او که څه زیات دی او که بیخي د چاقۍ سرحد ته رسیدلی دی. د نړۍ صحي ټولنه وایي چې په خلکو کې چاقۍ هغوی ته د شکرې او د زړه د ناروغۍ نه علاوه د دماغي سکتې خطرونه هم پیدا کړي دي. د ډبلیو ایچ او د خوراکي موادو د کنټرول مشر فرانسیسکو بارنیکا وایي چې مخ په انکشافو ملکونو کې ولې په خلکو کې د چاقۍ مرض زیات شوی دی. هغه وایي
food system is changing and people are consuming more and more food which is manufactured and often
په غذایی سیستم کې تغییر راغلی. خلک ډیر مصرف کوي او هم ډیر هغه ډوډۍ خوري چې په فابریکو کې تولید شوی وي او په دې کې شک نشته هغه خوراکي مواد چې په فابریکو کې تولید شي په هغې کې زیاته بوره، زیاته مالګه او زیات غوړ استعمالیږي. هغه وایي چې د ټولو د خلکو په عادي ژوند کې هم ډیر فرق راوستی دی. د مثال په ډول اوس د خلکو په فزیکي فعالیتونو کې هم کمی راغلی دی او یو تن په یوازې د دې چې پیاده وګرځي د شخصي موټر او یا هم د نورو عامه ترانسپورتي وسایلو نه کار اخلي. د خوراکي موادو ځینې ماهرین دا هم وایي چې د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې ماشومانو ته باید صحي او ښه ډوډۍ برابر شي، نه دا چې هغوی ته په فابریکو کې تیار شوي پخې ډوډۍ ورکړی شي. بانکا وایي چې دا ډیره ښه خبره ده چې میندې باید 6 میاشتې خپل ماشوم ته خپل شیدې ورکړي. هغه وایي په دې برسیره خلک باید په دې هم پوه شي چې ماشومان دې د چاقۍ نه په ډیر جدي ډول وساتي. هغه وایي
there is a progress in the understanding of the problem but now we also need to be very clear of what the policy
gap دغه مشکل په باب د خلکو په فهم کې پرمختګ راغلی دی، مګر اوس مونږ باید په دې کې خپل دریز په سرګن ډول بیان کړو چې پالیسی صدا او عملی عمل څه شه دی. خغله باندې که دا هم وایي چې په ماشومانو کې د چاقۍ د مرض مخنیوي هم ساسانه کار نه دی. هغه وایي چې حتی په ډیرو پرمختللو ملکونو کې لکه برتانی او امریکا کې هم خلک د دغه مشکل سره مخامخ دي.
د یوګندا حکومت یو پروګرام پیل کړی دی چې په دغه هیواد کې توریزم یا د سیلانیانو شمیر زیات کړي. دا د هغوی د ستراتیژیو څخه یوه دا ده چې د وحشي حیواناتو د ودې دپاره نوی شعار ورکړي چې د وحشي ژویو ښکار زموږ د ټولو څخه د غلا معنا لري. په واشنګټن کې میشت د اناف پروژې د یوګندا هیواد په دې توګه پیژندلی دی چې له دغه ځایه ختیځې او مرکزی آسیا ته د وحشي ځناورو پوستکې او نور شیان د ترانزیت لپاره استعمالیږي. د امریکا ژغ خبریاله اتومانی د کمپالې څخه دا راپورټ رالېږلی چې خلیل خان به یې تاسو ته ووایي.
د یوګانډا د ځنګلي حیوانانو د ادارې پیغام ډیر ساده دی چې زموږ ځنګلي ژوي خوندي کړئ، او د یوګانډا مشهورې څیرې دا پیغام وړاندې کوي. ایرنا ناټیل چې و سندرغاړي ده داسې وایي:
Elephants, lions and gorillas are facing so many threats. We need our wildlife. It brings in the tourists who bring in
زموږ پلان او زمري د ډیرو زیاتو خطرونو سره مخ دي. موږ ځنګلي ژوو ته اړتیا لرو. دوی سیلانیان راولي چې موږ ته د پیسو راوړلو سبب کیږي. راځئ چې ټول همغږي سو د خپلو ژوو لپاره راوپاسو، ځکه ښکار زموږ د ټولو سره د غلا معنی لري. د یوګانډا د ځنګلي حیوانانو ادارې ویلي په یوګانډا کې دا وخت 15,000 پلان دي، او دلته د غیر قانوني ښکار له وجې د هغوی د ښکرونو نیول مخ په زیاتېدو دی. چارواکو په تیرو 6 کلونو کې 2 تنه د پلانو ښکر نیولی دي، خو په یوګانډا کې غیر قانوني ښکار په کمیدو دی. د یوګانډا د ځنګلي ژو ادارې ویل دي چې په 2011 کال کې د غیر قانوني ښکار کچه ډیره لوړه وه او 25 فیلان وژل شوي ول.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارو.